السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دو نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او د ازادي میلمه خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربندي بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې ولسمشر د سیشن بی پرز د مارچ په 3مه د پاکستان د صدر اعظم شاه عباس شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د صدر اعظم سره په خبرو کې اردوغان په هغه هیواد کې وروستي تروریستي بریدونه په کلکه وغندل او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد پر ملاتړ بیا ټینګار وکړ. انقره مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ اوربند پټینګېدو کې مرسته کړې او څوزلې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی و. اردوغان هم دارنګ په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه چې پر ایران د اسرائیل او امریکا له لوري د تېرې شنبې له بریدونو وروسته پیل شوې د ډیپلوماتیکو هڅو د بیا پیلېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې له دې وروسته به د افغانستان، کامرون، میانمار او سودان اتباعو ته د زده کړو ویزې ورکول بند کړي او افغانانو ته به د کار ویزې هم ودرول شي. دا پریکړه د پناه غوښتونکو پر وړاندې د بریتانیا د حکومت د سخت دریځ د سیاستونو د یوې برخې په توګه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وویل چې له دغو هیوادونو څخه د محصلینو لخوا د پناه غوښتنې غوښتن لیکونه ډیر زیات شوي او له 2020 کال راهیسې نږدې 150,000 پناه غوښتونکي له قانوني لارو بریتانیا ته داخل شوي دي. د کورنیو چارو وزیر شبانه محمود په یوه اعلامیه کې وویل بریتانیا به تل هغو خلکو ته پناه ورکړي چې له جګړې او ځورونې تښتي، خو زموږ د ویزو له سیسټم څخه باید ناوړه ګټه وانخیستل شي. هغې زیاته کړه له همدې عمله دا به ساري تصمیم نیسی چې پر هغو ادب او ویزی ودروي چې غوړي زموږ له سخاوت څخه ناوړه استفاده وکړي. د کورنیو چارو وزارت وویل د افغانستان په ګډون د څلورو هیوادونو د محصلینو لخوا د پناه غوښتنې غوښتن لیکونه د 2020 کال د 2020 او 2015 کلونو ترمنځ لسه باندې 400 زیات شوي او زیاته کړه چې که څه هم حکومت د 2015 کال په اوږدو کې د محصلینو لخوا 40% پناه غوښتن لیکونه رد کړي، خو لا هم نورو اقداماتو ته اړتیا ځکه ده چې هغه کسان چې د زده کړو په ویزو بریتانیا ته ورځي لا هم د ټول سیسټم د پناه غوښتنې 40% جوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران ته به په راتلونکو ورځو کې سخت ګزار ورکړل شي. ترامپ د سیشن بی په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم فریدریخ مرس سره د کتنې په مهال وویل لوی او پراخ بریدونه هم دا اوس روان دي. هغه خبرداری ورکړ دوی ایران نور هوایی دفاع نلری، نور هیڅ ډول د کشف سیستمونه هم نلری، نو هغوی به ډیر سخت زیان وویني. ترامپ هم دارنګ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ایران د ستر مشر علي خامنه ای په ګډون د ایران د مشرتابه ډیری غړي د امریکا او اسرائیل په بریدونو کې وژل شوي چې دې کار رژیم له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړی دی. هغه وویل ډیری هغه کسان چې زموږ په پام کې وژل شوي دي اوس بله ډله شته چې د راپورونو له مخې ښایي هغوی هم وژل شوي وي. د امریکا مرکزی قومندانې سینکم وایي ځواکونو تر اوسه د یو اوبتل په ګډون د ایران ولس بیړۍ له منځه وړي او نږدې 2000 هدفونه یې په ایران کې په نښه کړي دي. د سینکم قومندان براد کوپر د سیشن بی پورس د مارچ په 3مه په خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې وویل نن ورځ حتی یوه ایرانۍ بیړۍ هم په فارس خلیج، هورمز تنګي او عمان خلیج کې په حرکت کې نه ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له 50,000 څخه زیات پوځیان، 200 جنګي الوتکې، 2 الوتکې وړونکي بیړۍ او امریکایي بم غورځوونکي الوتکې برخه لري او نور پوځي تجهیزات او ځواکونه هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي. کوپر همدارنګه وویل چې امریکا او اسرائیل تر اوسه پر ایران 2 د هغو بریدونو ترسره کړي چې امریکا په 2003 میلادي کال کې پر عراق د یرغل په پیل کې کړي وو. په عین حال کې د قطر دفاع وزارت د سیشن بی پرز اعلان وکړ چې د ایران یو بلاستیک توغندی په قطر کې د العدید پر پوځي اډې لګېدلی دی. دا اډه په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه بلل کیږي. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د ایران له لوري د توغول شو 2 توغندیو یوې د هوایي مدافع سیسټمونو شن کړی، خو بل ترې تیر شوی او پر دې اډې لګېدلی دی. د وزارت په وینا په دې پیښه کې چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. ایران تیر کال هم پر خپل اټومي تاسیساتو د امریکا د بریدونو په ځواب کې دا اډه په نښه کړې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہل الرم کران سکون کچھ ٹول بجو روغ آؤ صحت مند ویاستے زیاست شون کی تس ٹول تے اولبیا دے اولسم ٹول کی کھیمیا مضمون اوم لوست شراغلات ویم قرآن از دکون کزموج اوستا سو ننانی ورز درسی موضوع ده کیمیاوی تعدل چی ده پینزو پینزو سمی سپی سخابایل تر چلور اویایی می سپی پوری دوام لاری چلورم سپر که اوام لوستی. قرآن از دکون کو رازو کیمیاوی تعدل پیجونو مخکل ده چوی مور اوتا سو کیمیاوی تعدل و پیجونو مور اوتا سو د تر سره شو تجربه په پایله کې دا سرګند شوې ده او دا شودل شوې ده چې ځینې کیمیاوي تعاملات د تعامل کوونکو برخو له بشپړېدو څخه مخ کې دوی په ټپه درېږي، یعنی تعامل په نیمه درېږي، تعامل په بشپړه توګه نه ترسره کیږي. خو دلته دغه د پر دې اساس ولې تعامل نه ترسره کیږي، ولې په ټپه درېږي، یا هم د تعامل کوونکو کیمیاوي تعامل کې جریان یا تعادل ته رسېدلې حد څخه نه وي رسېدلې، دلته د تعادل څخه یې مفهوم یا هدف چې شدی په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو. ګرانو زده کوونکو، لومړی کیمیاوي تعادل پیژنو چې خپله کیمیاوي تعادل موږ او تاسو وایو. که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کښې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي، عبارت د کیمیاوي تعادل څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو چې دلته نایتروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی. په دې مرکب کښې که چیرې د تعامل څخه وروسته، یعنې په عین وخت کښې دوی په تجزیوي تعامل د دوی ترمنځ ترسره سوی دی، وینو چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد دواړه د دوی سرعت په یوه اندازه اوسي او مساوي اوسي، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعادل ویلی سو. چې دغه کیمیاوي تعادل ځینې ځانګړتیاوې، ځینې خواص پر اساس هم کولی سو چې په مکمل ډول کیمیاوي تعادل وپیژنو. هغوی کیمیاوي خواص عبارت دي، مثلا کیمیاوي تعادل چې د خپله عموما همیشه په سرپټې لوښي کې رامنځته کیږي، تر څو محصول یا هغه اولیه موادو مقدار په هغوی کښې بدلون او تغییر رامنځته نه سي. دوهم کیدای سي ځینې وختونه د تعادل په جریان کښې د تعامل کوونکو او خپله د هغوی د لومړنیو موادو غلظت کیدای سي چې څه اوسي ثابت پاتې سي، ځکه د دوی ترمنځ څه رامنځته کیږي، تعادل رامنځته کیږي. دریم کیدای سي چې کتلست هم خپله د په تعادل باندې چې شي ولري اغیزه ونه لري، کیدای سي اغیزه ونه لري، خو یوازې تعادل د ته د رسېدلو په وخت کښې کیدای سي چې د هغوی وخت څه شي کړي، لنډ کړي. نو په همدې خاطر وایو چې دا هغه ځینې خواص دي د کیمیاوي تعادل ده چې په دې ځای کښې څه شي کېږي، ترسره کیږي. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعادل ډینامیک خاصیت دی، چې دغه ډینامیک خاصیت او ډینامیکي طبیعت هم د په کیمیاوي تعادل باندې اغیزه لري. او بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو به موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل د کتلې د اغیزې قانون لرو، چې دغه قانون ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ته دا را زده کوي چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل کښې د کتلې اغیزه پر کیمیاوي تعادل باندې چې په ټپه درېږي یا تعامل په بشپړه نه مکمل کیږي هغه رایادي. دا قانون چې د ګرانو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره په 1843 زېږدي کال کښې د ګولبرګ او واګ په واسطه سره چې دوه عالمان وه رامنځته شول. ده په خپلې دې قاعدې کښې موږ او تاسو ته ویله چې د کتلې د اغیزې قانون په نوم سره یاد کړه، او یا هم د تعادل د قانون په نوم سره یې یاد کړله، چې په دې قانون کښې وایي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا چې د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. د کیمیاوي تعامل چټکتیا د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. دا د کیمیاوي تعادل قانون سو ګرانو زده کوونکو. کیمیاوي تعادل مو وپېژندل. اوس راځو ځینې کیمیاوي تعاملات دي چې هغوی باید وپېژندل سي، چې عبارت د رجعي تعاملات څخه دي چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې هم لوستي دي، بیا هم یو مرور پکوو. رجعي تعاملات هغه تعاملات دي چې په دواړو جهتونو سره سرته رسول کیږي، یعنې دا چې لومړنی مواد محصول جوړوي او محصول مواد مواد بیرته په لومړنۍ مواد باندې تجزیه کوي. د دې موږ تاسو تجزیه تعامل رجعي تعاملات وایو. د بیلګې په توګه موږ تاسو وینو نایتروجن غاز د اکسیجن غاز سره تعامل کوي. دلته موږ تاسو څنګه پوسو چې د دې ترمنځ رجعي تعاملات تر سره یو خو دغه دوه وکتورونه او غش په واسطه سره موږ تاسو پوهیږو چې دا یو تجزیه تعامل دی. بل په همدې ترتیب کچیرې د دې محصول مواد ته موږ تاسو بیا تودوخه ورکړو یوه اندازه یا هم د یو کتلس پښتون کې د دې ترمنځ دوی څه شي سي تجزیه سي دوی بیرته په خپل لومړني اعضاو باندې تجزیه کیږي. نایتروجن ورڅخه جلا کیږي او اکسیجن ګاز ورڅخه هم جلا کیږي. په همدې ترتیب کلسیم کاربونیت مرکب د کلسیم کاربونیت مرکب چې د بیرته په خپلو آیونونو باندې څه کیږي تجزیه کیدای سي. کلسیم کاربونیت کچیرې تجزیه سي د دوی ترمنځ رجعي تعامل داس تر سره کیږي چې کلسیم اکساید جلا سي او په نتیجه کې کاربون ډای اکساید به ورڅخه بیل سي. نو بیرته کچیرې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید یو له بل سره تعامل وکړي موږ تاسو ته کلسیم کاربونیت مرکب په لاس راکړي چې دا د دوی ترمنځ یو رجعي تعامل تر سره راتو. ګرانو زده کوونکو یو هم غیر رجعي تعاملات پیژنو چې دا هم هغه تعاملات ویل کیږي چې په یو جهاد سره سرته رسیږي لومړنی محصول جوړوي خو په همدې شرایطو کې محصول مواد بیرته په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کیدلی. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ لکه کاربون چې د خپل د اکسیجن سره چې کاربون په جامد شکل سره پیدا کیږي د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي په نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چیرې موږ تاسو وګورو دا ډول بیا غیر رجعي تعاملات دوی نه شي کولی بیرته چې خپل په لومړنیو موادو باندې چې شي تجزیه سي. محصول مواد لاس راکوي چې کاربون ډای اکساید خو کاربون ډای اکساید ګاز بیرته په محصول تعامل کوونکو مواد یا په لومړنۍ مواد باندې نه شي تجزیه کیدلی. په همدې ترتیب که چیرې موږ تاسو وګورو دوه مالیکول دوه اټومه هایدروجن د چې سره د یو اټوم اکسیجن سره تعامل کوي چې دواړه د ګاز په حالت کې دي. کله چې تعامل کوي دوی په چش باندې په اوبو باندې تجزیه کیږي. دوه مالیکول اوبه موږ تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي خو چیرې بیرته محصول مواد په لومړنی مواد باندې نستته کېدلی. په همدې ترتیب زینګ د سلفوریک اسید سره تعامل کوي چې موږ تاسو ګورو زینګ سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن کچیر وګورو دوی بیرته خپل په لومړنی مواد باندې نستته کېدلی چې دوی ته موږ تاسو غیر رجعي تعاملات وایو. زده کوونکو د غیر رجعي تعاملات څخه موږ تاسو راځو وروسته یو هم د تعامل تعادل چې موږ تاسو مخکې هم ولوسته که په یو تعامل کې د دواړو جهتونو سراتونه یو له بل سره مساوي اوسي دې حالت موږ تاسو تعادل ویلی سو. خو یو هم فزیکي تعادل وایو چې فزیکي تعادل بیا خپل په یو فزیکي تعامل کې د دواړو جهتونه د دواړو خواوو یعنی تعامل مواد او محصول مواد د دواړو جهتونو سراتونه یو له بل سره چې شو اوسي مساوي اوسي عبارت ده فزیکي تعادل. تعادل څخه دي لکه تاسو چې د اوبو په تجزیه کې شوینی چې د اوبو دغه تجزیه کول خپل په یو سرپټ لوښي کې چې شوي ده تر سره شوي ده. چې په دې تجزیه کې موږ تاسو وینئ چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره په یو سرپټ لوښي کې داسې تر سره شوي ده چې په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکړي چې د دوی ترمنځ خپل یو رجعي تعامل تر سره شوی دي. تعامل مواد او محصول مواد دواړه طرفونه یا دواړه جهتونه سراتونه چې دي یو له بل سره مساوي دي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د دې لپاره موږ تاسو د تعادل یو ثابت لرو چې هغه د تعادل ثابت مساوي کیږي په کیو سی سره چې کیو سی خپل موږ تاسو ته د تعادل ثابت را یادوي چې دلته سی په توان د سی یا مثال د یو اټوم غلظت وو سی په همدې ترتیب اے ضرب ڈی تقسیم پر اے ضرب بی سره کېدای شي د دوو نو موادو ترمنځ د هغوی غلظت په همدې طریقه سره چې کوم را تاسو لاسته راوړو. نو دغه کیو سی او کی سی چې د خپل د تعامل دواړه طرفونه یعنی شی خواته کېدای شي چې حرکت وکړي داسې راشي. همو را تاسو کولای شئ چې په دې سره مثالونه هم حل کړو. راځو ګران زده کوونکو لومړی په تعادل باندې هغه اغیزمن عوامل یا دلی شاتلیه اصل وایو چې کوم اغیزمن عوامل دي او د چا له خوا څخه منځ راغلي په هغه باندې بحث کوو. بیا راځو ورو تاسو مثالونه به هم حل کړو. په دې برخه کې موږ تاسو هغه اغیزمن عوامل لرو چې هغه عبارت د غلظت د بدلونونو اغیزه ده چې کېدای شي د غلظت بدلونونه هم یو اغیزمن لامل وسي په تعادل باندې. بل هم د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون په حجم کې تغیرات او بدلون راتلل او د تودوخې د درجه اغیزه. څلورم هم د کتلستون اغیزه چې هر یو په ترتیب سره موږ تاسو تاسو ولولو. نمرې راځي ګران زکونکو د غلظت د بدلونونو اغیزه ده چې په دې باندې باس کو کچیر موږ تاسو ګورو خپل په یو کیمیاوي تعامل کې کچیر په تعادل کشي یا هم د تعادل په حالت کشي قرار ولري، د تعامل یو برخه پکې زیات سي دلته تعادل نه مینځ زی دلته تعادل نه مینځ زی ځکه چې دلته تعادل موږ تاسو چې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي. نو کچیر دی دلته یو تعامل د تعادل په حالت کې وي خو یوه برخه پکښې زیاته یا محصول پکښې زیات سي یا تعامل پکښې زیات سي، په دې کې یو برخه زیات سي د دوی تعادل چې کېږي له مینځ ځي. داسې چې که تعامل کوونکي مواد زیات سي نو تعامل ښې خواته، او که تعامل کوونکي مواد کم شي تعامل کیڼې خواته حرکت کوي. نو همدا ترتیب سره محصول هم ور زیاتېږي تعامل چپې خواته، او که محصول کم شي نو تعامل بیرته ښي خواته چې کولی شي حرکت کولی شي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ نایتروجن او اکسیجن ګاز ترمنځ هغه د غلظت د بدلونونو اغیز موږ او تاسو ښيي. که چیرې د محصول دې طرف زیات شي مخ پر ښي خواته حرکت کوي، او که چیرې دا طرف کم شي مخ پر کیڼې خواته دوی څه کوي حرکت کوي. د مثال پر ډول موږ ته یو مثال یې راکړی دی. په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي چې د نایتروجن ګاز چې د څلور مول د مولونو شمېر راکړی دی، څلور موله، په همدې ترتیب سره د نایتروجن د مولونو شمېر د اکسیجن د یو مول، او په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید د څلور موله دی. تاسو د دوی څه پیدا کوي؟ د دوی هغه غلظت پیدا کوي. نو موږ او تاسو راځو د دې د غلظت د بدلونونه په دې ترتیب سره داسې پیدا کوو چې فورمول لرو چې خپله کاسي مساوي کېږي د دوی د عنصرونو هغه د مولونو شمېر پر اساس باندې فورمول مو جوړ کړ. د هرې کمیت پر ځای باندې خپل څه شي وزه کوو، قیمتونه وزه کوو، د نایتروجن د اکسیجن، او پر دې ترتیب د نایتروجن مونو اکساید پر ځای قیمتونه مو وزه کړله. بالاخره کله چې مو قیمت وزه کړ په نتیجه کښې موږ او تاسو دوی وینو چې دا مربع ده، او لاندې طرف ته چې مو د اکسیجن او د نایتروجن قیمت یو ضرب څلور مساوي په څلور سره کېږي. څلور مربع مو څلور مو مربع کړ، شپاڼس پر څلور مو تقسیم کړ، مساوي په څلور سره سو. چې دا موږ او تاسو کولی شو چې د مختلفو مرکباتو د دوی هغه د غلظت د بدلونونو اغیزه په همدې ترتیب د دوی غلظت څه شي کوو لاسته راوړو. یو بل عامل هم ګران زده کوونکو هغه د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون دی، چې په جامدات او مایعاتو باندې د فشار اغیزه زیات وخت ډېره کمه وي خو په ګازاتو باندې فشار ډېر اغیزه لري. نو د فشار لږ تغییر هم د تعادل حالت څه شي کولی شي له منځه وړلی شي. نو که په یو سیستم باندې فشار زیات شي تعامل چټکتیا هغه خواته زیاتېږي، خو که چیرې په یو سیستم باندې فشار کم شي نو په همهغه خواته په هغه هم ترتیب سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي، ځکه د فشار په زیاتېدو سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي. نو دا هم د فشار اغیزه وه. او په همدې ترتیب یو هم نزو د تودوخې د درجې اغیزه وه، چې ګران زده کوونکو د تودوخې درجې په زیاتېدو سره کېدای شي چې موږ او تاسو مخکې هم لوستي وي د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا راته بیان کړي یا راته وښيي، کېدای شي چې هم د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا ښي خواته د تعامل ښي خواته، او د اکزوترمیک تعاملاتو چټکتیا بیا کومې خواته کیڼې خواته زیات شي. یعنې که چېرې موږ او تاسو اندوترمیک ووایو، لکه په لاندې مثال کې تاسو ګورئ نایتروجن ډای اکساید او نایتروجن مونو اکساید او اکسیجن ترمنځ تعامل داسې ترسره شوی ده چې دوی کومې خواته د تعامل وشي خواته د اکزوترمیک تعامل څه شوی ده د اکزوترمیک تعامل ترسره شوی ده. خو د تعامل وچپ طرف ته بیا تاسو وګورئ بیرته که چیرې موږ او تاسو دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکړو د تودوخې په واسطه سره دوی پر دوه مالیکول موږ ته څه شي په لاس راکوي نایتروجن مونو اکساید په لاس راکوي. نو په همدې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دلته تعامل د چپ خواته کومې خواته د ښي خواته و چپ خواته څه شوی دی زیات شوی دی اندوترمیک تعامل څه شوی دی ترسره شوی دی. راځو ګرانو زده کوونکو یو بل عامل اغیزه یې دا وه چې د کتلستونو اغیزه وه، چې خپله کتلستونه هم کېدای شي چې د تعادل په ثابت سره او د تعادل په موقعیت باندې یو اغیزه هیڅ اغیزه ونه لري، ځکه کتلستونه چې دي د فعال کوونکي انرژي د کموالي لامل ګرځي، کیمیاوي تعاملات چټکوي، چټکتیا ورته بخښي، او ما تعادل ته د رسېدو وخت څه شي کوي لنډوي. لکه تاسو په دې مثال کې چې وینئ موږ او تاسو وینو دلته سلفر ډای اکساید او اکسیجن سره تعامل کوي، د دوی ترمنځ چې یو رجعي تعامل یا هم کیمیاوي تعادل رامنځته شوی دی چې دواړو طرفونو ته موږ او تاسو ګورو د دوی هغه کتلیست چې ته هیڅ اغیزه یې نه ده پې کړې. رانو زکون کوم را تاسو دلوست ارزونی تر اور سیدلو چې دلته سو سوالونه مطرح شوی دي درجه ای او غیر درجه ای تعاملات کوم تعاملات ویل کیږي په تعامل باندې اغیزمن عوامل کوم دي ویل کی دریم د غلظت ثابت ماده ده ویل کی مننه رانو زکون کوم موږ او تاسو نن نه یو درسي موضوع په هم دي ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکو لوس پوری شي چاره ولري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هله لرم ګرانوز د کون کو چټول بجور رو او صحت مند به استی ګرانوز د کون کو تاسو ټول ته یو ځل بیا د ولسم ټولګي کیمیا مضمون و هم لوست شراغ لاس وایم او هله لرم چې د لوست رستنی شی بو پرمی ملتیا وکړي ګرانوز د کون کو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده الکاینونا چې دا دواتیه می صفه څخه پایل تر یو نیوی می صفه پورې به دوام ولري الکاینونه ګرونز د کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې الفاتیک مرکبات ویل چې دا د ډولونو څخه یو هم الکاینونه و چې الکاینونه خپل غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ درې ګونی اشتراکی اړیکې وجود لري او د دوی د الکینونو لومړی مرکب چې د هغه خپله یا استلین مرکب ده چې عمومي فرمول یې مساوي د سی ان ایچ دوه ان منفي دوه سره چې ان دلته کېدای شي چې دوه یا هم له دوه څخه زیات قیمتونه واخلي چې موږ او تاسو ول لومړی مرکب شته استلین او د دوی هر وان کېدای شي چې دوه یا سو دریګونی دوه یا سو مالیکولې دوه او یا هم دریګونی یا هم سو دریګونی اشتراکي اړیکې جوړې کړې او کچيري الکینونه څخه د هایدروجن دوه اټومه جلا سی بیا د هغوی اړوند الکینونه لاسته راځي او د الکینونو یو دوه دریګونی اړیکې کېدای شي چې ولري نو راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د الکینونو جوړښت ته چې په الکینونو کې خپل یو بنسټیز عامل هغه د هغوی په مالیکول کې د هغوی درې ګونی اړیکې دي چې د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونی اړیکې شتون لري چې په دې جوړښت کې درې جوړ شوي یا درې جوړه ګډ شوي الکترونونه چې دي شپږ الکترونی اړیکې لري یعنی د شپږ الکترونی کې اړیکه په اساس په دې ځای کې برخه اخیستې ده او د کاربن د اټومونو ترمنځ درې ګونی اړیکه جوړې چې د دوی چې دي د اس پی هایبرید سوینه په شکل کې د اس پی هایبرید په حالت کې دوی شتون لري هر یو یا هر یو یو د سیګما یو اړیکه لري چې یو ثلاثیا درجه زاویه جوړوي د اړیکو ترمنځ یو ثلاثیا درجه زاویه ده او په دې ترتیب سره دوی چې دي د کاربن د اټومونو ترمنځ د پی 2 نه هایبرید شو اوربیتالونه د اس پی په اوربیتال باندې په عمود ډول یو نوي درجه زاویه جوړه کړې ده او دویم کاربونی چې تاسو وینئ هغه د پی د اوربیتال سره په موازی ډول وجود لري چې د دې اوربیتالونه هر جوړه څنګ پر څنګ کېدای شي یو په شو سي نه نوته وسی لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ یعنی داخل اوسی او د دې ترمنځ د پای اړیکه جوړه کړې ده چې درې ګونی اړیکه د یوې سیګما اړیکه او یا هم د دوو پای اړیکې څخه چې شوه ده جوړه شوه ده او دوی چې دي د اس پی هایبرید درلودونکي دي او د الکینونو هغه جوړش چې موږ تاسو ولیدل او تر ازو د الکینونو ایزومیرونه ته چې د الکینونو ایزومیرونه سره ډول دي د الکینونو ایزومیرونه د الکینونو ایزومیرونه چې تکرارونه ځکونکو هغه د کاربونی زنجیر په جوړښت او هم په زنجیر کې د درې ګونی اړیکه په درلودلو سره د دوی په موقعیت پورې اړه لري یعنی د الکینونو له ایزومیرې سره څه لښته ورته دي خو د سیس او د ترنس ایزومیرې دوی نه لري د سیګما د دوو اړیکو په اساس جوړ شوي دي او د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د اس پی هایبرید درلودونکي دي او په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه درجه چې د یو ثلاثیا درجه ده په یو مستقیم خط باندې دوی ځای پر ځای شوي دي او یو لومړی مرکب چې د هغه استلین ده چې استلین خپل یو خطي مالیکول غوندي یا مالیکولي جوړش لري خطي مالیکولي جوړش لري او په همدې ترتیب استلین او پروپاین ایزومیرونه نه لري رازو ګرازو کوونکو د الکینونو ایزومیری ته چې دوی چې دی دال قانون زمیره چې د کاربونی زنجیر په جوړښت او د هغوی په زنجیر کې د هغوی د درې ګونې اړیکې ځای پورې اړه لري، یا هم د هغوی په موقعیت پورې اړه لري چې د کاربون د دوه اټومونو په واسطه سره دوی منځته راځي، او د الکینونو له ایزومیري سره دوی څه لږ څه ورته والی لري، خو دوی چې دی د سیس او د تریمس ایزومیري نه لري، او د دوی د دوه کاربونونو ترمنځ د سیګما هم د دوه اړیکو پر اساس جوړ شوي دي. د اس پی هایبرید درلودونکي دي چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي، او د یو مستقیم خط په ډول سره دوی منځته راځي، او مالیکول یې خطي دی. او په همدې ترتیب لومړی مرکب ایسیتلین و چې موږ تاسو ویل، او ایسیتلین او پروپاین چې د ایزومیري نه پکښې لري خو بیوتاین پکې ایزومیري لري، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ تاسو د بیوتاین ایزومیري حالات وینو، چې د دوی هغه جوړښتیز فرمولونه چې دي یو له بل سره توپیر لري، خو مالیکولي فرمولونه یو له بل سره ورته دي، یعنې یو شان دي. ګرانو زده کوونکو، د الکانونو نوم ایښودنه وایو، چې د الکانونو نوم ایښودنه چې وه موږ تاسو ویل چې دوی چې دي الکینونو ته ورته، یعنې یو څه هغوی ته ورته نوم ایښودنه په اساس یو څه ورته دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو که چیرې وګورو دوی په اشتقاقي ډول سره د دوی نوم ایښودنه، لومړی د الکان ګروپ د سیتلین مشتق ګڼل شوی دی. نو په همدې اساس موږ او تاسو داسې وایو که چیرې د اشتقاقي نوم ایښودنه پر اساس وګورو، د ایسیتلین دوی نوم ایښودنه په دې ځای د مرکب نوم داسې کوو چې ایتایل اسید، او که چیرې د ایوپاک په طریقه سره بیا د دوی نوم ایښودنه وکړو، نو موږ تاسو وینو چې د دوی مرکباتو مثال هغه وړ زنځیر انتخاب سو، د کاربن او کاربن تر منځ درې ګونې اړیکه وټاکل سو، او په همدې ترتیب نه شماره ګوتاري کیږي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو د ماویزینو اخلو، یا د کوچني پاتشینو او د لوی پاتشینونو مخلو اخلو، په پیل کې د ټول مرکب نوم اخلو. دا چې د کاربن او کاربن تر منځ درې ګونې اړیکه ده، نو موږ تاسو د اے این اے په ځای باندې د وای این ای کلمه اضافه کوو، نو وایو چې په دریم کاربن باندې میتایل، ځکه چې د یو میتایل ماویزه نصف شوې ده، په دریم کاربن باندې میتایل، او پر اول کاربن باندې څو ګونې اړیکه ده، درې ګونې اړیکه وجود لري. نو موږ وایو تاسو وایو چې پر اول کاربن باندې بیوتاین، یا هم داسې ویلی سو چې پر دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ دا چې درې ګونې اړیکه کېدای سي چې د اوږد زنځیر په هر موقعیت کې کېدای سي چې غوره کړي. نو په همدې اساس موږ تاسو لومړی وایو چې پر دوام کاربن باندې بیوتاین، دا رقم د دوی کولی سو چې د دوی نوم ایښودنه سره کړو. از اوس د الکاینونو فزیکي خواص، دا چې موږ تاسو د الکاینونو نوم ایښودنه وویل، اوس راځو د دوی فزیکي خواص وایو. الکاینونه چې دي فزیکي خواص د الکانونو خواص ته لږ څه ورته دي، او هغه الکاینونه چې له دوه څخه تر څلورو پورې د دوی د کاربونونو شمیر، یعنې د دوی د اټومونه چې دي هغوی د ګاز په حالت کې وجود لري، له پنځو څخه بیا تر شپږو پورې کېدای سي چې د دوی کاربونونه چې دي د مایع په حالت کې وجود ولري، خو د شپاڼو څخه پورته دوی چې شته په جامد حالت کښې شتون لري. او په همدې ترتیب ایسیتلین چې د هغه 103 درجې سانتي ګریډ کې په ایشېدو راځي، خو ایسیتلین چې د بیرته کېدای سي چې په منفي 3.5 درجې د سانتي ګریډ کې څه شي په ایشېدو راځي. نو همدې ترتیب سره دوی چې دي په اوبو کې د کوچني الکاینونو د حل کېدلو قابلیت لري، چې د ایزولوګ او د الکینونو او الکانونو په نسبت دوی چې دي زیات دي. نو دوی حلېدل، خو بیا هم دوی چې دي په اوبو کې لږ څه حلیږي، یعنې لږ څه حل کېږي، او په همدې ترتیب دوی چې دي په کوچنیو الکاینونو باندې د حل کېدلو قابلیت هم لري. زه ګراو زده کوونکو، د الکانونو کیمیاوي خواصو ته چې فزیکي خواص یې موږ او تاسو ولوستل، دا چې دوی چې دي کیمیاوي خواص یې د دوی د درې ګونې اړیکې په ځانګړتیا سره، یعنې د کاربون د اټومونو ترمنځ، دوی د اس پی هایبرید په درلودلو سره، او همدا ترتیب د دوی تعاملات چې دي د هغوی د ډلې څخه یو هم د الکانونو ځانګړتیا ده چې کولی سي جمعي تعاملات سرته ورسوي. خو د الکانونو تعاملات چې دي هغه کېدای سي چې په دوو پړاوونو کې داسې ترسره سي، په لومړي پړاو کې کېدای سي چې جمعي تعامل په درې ګونې اړیکې کې ترسره سي چې الفین او د هغه مشتقات لاسته ورڅخه راځي، او په دویم پړاو کې کېدای سي چې اولفینونه د هغوی د تشکیل شویو مشتقاتو، یعنې په الکانونو او د هغوی په مشتقاتو باندې کېدای سي چې څه شی ومومي، بدلون ومومي. نو په همدې خاطر راځو موږ او تاسو د ایسیتلین هغه کیمیاوي تعاملات چې جمعي تعاملات دي مراد تاسو په دې ځای کې وینئ د دې جمعي تعاملات کې اسټیلین راځي د برومین سره تعامل کوي په نتیجه کې مراد تاسو وینئ چې د برومین د اوبو رنګ چې د هغه له منځه تللی دا او د سوګني اړیکې توصیفي تعامل مراد تاسو ته ورو ورو د دې تر منځ چې کیږي تر سره کیږي د ډای بروم او ایتین په نوم سره یو مرکب په لاس راکی خو کچېره د الکاینونو هغه هایدروجنیشن تر اوسه ډیر سو دال قانونو په هایدروجنیشن کې بیا ګران زکون کو تاسو ویني چې دال کینونو پر نسبت دی ورو ورو دلته تشکیری عمل تر سره کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو ویني د ایفین په نوم سره یو مرکب تشکیری لاس راکی ځکه چې دلته موږ تاسو وایي چې د الکاینونو چې سوال الکاین دلته ایسپلین هایدروجنیشن سو نو ځکه په نتیجه کې موږ تاسو ویني چې دلته چې لاس راکی تعامل ورو دی او په نتیجه کې د ایتین په نوم سره یو مرکب ترې لاسته راځي خو کچیر د الکاینونو هغه پولیمرایزیشن ته ځیر سو د پولیمرایزیشن کې دی کولای چې د کتلونو کتلستونه په شتون کې یو لبل سره تعامل وکړي او د شرایط په پام کې نیول سره کېدای چې بیلا بیل مرکبات شي ستري لاسته راځي نو په دې ترتیب تاسو ګوري په دې مالیکول کې اسټیلین د بل اسټیلین مالیکول سره تعامل کوي په نتیجه کې بیلا بیل مرکبات ترې لاسته راځي او په دې ترتیب یو هم د الکاینونو تعویزي تعاملات ګران زکون کو چې اسټیلین مالیکول کولای شي د هغه د مون الکالیا مشتقاتو د هایدروجن د اتومونو او په دې ترتیب د فلزات سره شو کړی تعامل وکړي او په نتیجه کې شي د دوی د اسټیلین او د هغه ترمن مثال تعویزي تعامل تر سره شي او د اسټیلین او د هغه د مون الکال مشتقات چې د هغه د هایدروجن د اتومونو د قوی الکلی د اغیز له امله یعنی د الکلی فلزات امایدونو په مایع امونیا کې کېدای شي چې د الکلی فلزات په واسطه سره شي یو تعویزي تعامل تر سره کړی او په نتیجه کې اسیتلایدونه ورسخه چې شي لاست راولل سي لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکه شي ویني موږ تاسو الکاینونه دي د تیزاب په توګه د دې سره چې کوي د تیزاب په توګه دلته عمل اجرا کوي او کوي الکلی ته چې خپل پروتون اور کوي یا پروتون اور کړي دي اسیتلایدونه یا هم د مالګ په شان یو نو مرکبات چې کیږي ورڅخه لاست راځي چې د اوبو په واسطه د چې کیږي هایدرولیز کیږي او د اسیتلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف ده او په دې ترتیب سره موږ تاسو وینو خو د ایتلین او د ایتان په نسبت بیا کچیر وګورو دوی د دوی الکانونه چې دی یو په مکمل شکل اسیتلایدونه ورڅخه تشکیږي لاسته نسکونکو یو هم موږ تاسو ول چې د الکانونو د کورنۍ څخه لومړی او ساده مرکب ایسیتلین و چې خپل ایسیتلین سر ډول ځانګړتیا لري دا به وای خالص ایسیتلین چې د هغه په صورت بوی نه لري خو د ایسیتلین دغه بد بوی چې د کېدای شي چې دا د کلسیم کاربایت څخه ترې لاسته راسي یا منځ ته راسي او هم په هغه کې د هایدروجن سلفاید او فاسفین د مخلوط په شکل هم کېدای شي شتون ولري چې دا بد بوی کېدای شي د هغه څخه وجود ولري او ایسیتلین چې د ایسیتلین مرکب یا مالیکول په اوبو کې په منحل دی په اوبو کې حلیږي خو بیا هم چې اسټیلین په مخلوط ډول وجود لري نو د اسټیلین مخلوط چې د هغه له هوا سره کېدای شي چې د چاودیدونکو خاصیت د لودونکو وینو په امده بنسټ خپل د اسټیلین سره د کارول په وخت کې باید ډیر احتیاط وسی ځکه د اسټیلین د سپزیدو څخه کېدای شي چې په ډیر اندازه تودوخه چې هغه تقریبا 1200 کالری جول پر مول ده کېدای شي چې شي تولید شي نو په امده اساس بل د اسټیلین چې د موږ تاسو مخکې هم ویل چې د الکاینونو لومړی مرکب ده په ډیره ګرمه لمبه سره په هوا کې سوځي او 300 درجه سانتیګراد تودوخه چې کوي تولیدوي نو کولای شي چې اسټیلین د فلزاتو په پرې کولو کې د ویلډینګ کاری کې یا هم په ویلډینګ کولو کې د فلزاتو استفاده وسی او په دې ترتیب سره کېدای شي چې د مرکب ته موږ او تاسو مثال دی یو اسټیلین احتراق د ډیر سود د په کیمیاوي خواص او کیمیاوي تعاملات کې دوی چې دی په آزاد هوا کې احتراق کوي او به کاربن ډای اکساید او یو اندازه شور څخه خلاص ترازي انرژي ور څخه خلاص ترازي او د دې جمعي تعاملات چې موږ او تاسو وینو دوی چې دی د هایدروجن سره تعامل کوي په نتیجه کې په لمړي پړاو کې یو اسټیلین مستقلا سره کې داسې په دوام پړاو کې موږ تاسو ته چې په لاس راکې ایتان تشکیل کیو یا هم ایتان په لاس راکړي اوړو کله چې تکونکو اوس موږ تاسو د لوس په دې برخه کې ارزونه تر اړولو چې پر ځوان کې خصوص سوالونه مطرح شوي دي تاسو به دې ته ځواب ورکړئ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولرئ.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د ازادي ملما
پیل ساسي لکارونو کو تاسو ننګر هر پانتو نه فارغه شوی یاست او اوس د پښتو ژبې د بډاینې په برخه کې د کامن وایس سره کار کوي. د دې کار په اړه مورته وایست کار مو څنګه مخته روان دی، د سیستم څه ډول دی، پیسې ګټه پکشته کنه؟
مننه ژوند او سګي اس ال سی تر اوسه پر خو زمونږ کار ډیر په چټکۍ سره روان دی او ډیر خروان دی. زمونږ د کارکونکو تعداد هم ډیر شوه دی او کار مو ډیر په تیزی سره روان دی. مونږ یو څو هفته مخکې زمونږ څومره غوونه ثبت کړی وو دا غشمیرو 1985 ساعتونو کار کړو او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمیر خوشبختانه روزانه خبرې کوو او یعنی زمونږ عادي پښتو چې دغه سپتو مونږ سره دا جملې چې دي وړې جملې دي هغه سپتو بدل ته چې مونږ سره د واورای برخه کې دي. مې کله چې مونږ لپاره حد ټاکل شوی دی نجونو لپاره چې 50,000 جملې سپت کو یا 50,000 کلیکونه سپت کو نو بیا مونږ هلته د سب برخه کې زمونږ کار پای ته رسیږي. بیا مونږ د واورای برخه ته راځو. پیلن چې دی زه د واورای برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې مونږ سپت کړي دي هغه بیرته مونږ اورو چې مونږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی زمونږ دا ویل چې د دې متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري لکه تاسو خدا د دې لپاره چې دا په انټرنیټ کې پښتو ماشي یا کومې ترجمه چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غوونه ورکوي، اتمنم دې کې به مرسته کوي که بل څه مرسته د پښتو ژبې سره کوي؟ دا
بلې پښتو ژبې ته ګټه ده چې دلته موږ د غوونه یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړیږي چې دا غوونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې به دا ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي نو بیا موږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولای شو، یعنی هغه زموږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او کله پیدا ده چې موږ کله خبرې کوو یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې نو اے آی چې دا همدغه زمونږ دغه لیک ویل چې دي دا موږ ته په متن دغه زمونږ خبرې دا متن چې دی دا موږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته موږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن یعنې د پښتو متن وړاندې کړو نو موږ ته دا بیا په غږیزه بڼه موږ ته وړاندې کوي.
نتکه جانې اے آی بیا ساسي غږ کارولی شي که نه بیرته په خپله بڼه باندې اړي؟
اے آی زمونږ غږ کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې واړي، ځکه چې یعنی سره کوم موږ واړو که نه بیا هماغه د خبرې مطابق به موږ ته خپله خبره وړاندې کوي.
دا چې اے آی بیا کولی شي ستاسو غږ وکاروي نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولی شي ستاسو غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسو په پښتو والی دي هغه بیا وکاروي په بیلابیلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په روسیه کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه ګټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي، یعنی مختلف فیلن لپاره چې ده انټرنیټ کې یعنی پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخښنه چې دی لکه ګوګل دی د دې یعنی پښتو ژبه لري خدا چې دی هغه دو د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیا دا چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره د کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړی شي او زموږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړ شي.
په مالی لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره سیږي کنه؟
فعلاً د پاره چې د افغانستان کې د خزینو د پاره یعنی د کار زمينه نشته د ځکه چې کارونه بندي د خزو د پاره نو بیا خدای خو به دا چې موږ کولای شو د خپل کور نه کار وکړو په انلاین شکر باندې کار وکړو یعنی په خپل کور کې ناشته او موږ کار کوو او مالی لحاظ هم خدای یعنی یو اندازه هغه کوچنی ضرورت دي موږ کولای شو چې په پوره کو ځکه چې موږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي او د واورې برخه کې چې دی په زر کلیپونو باندې د واورې برخه کې موږ ته په سات باندې $1 راکوي نو نظر به زمونږ په کار باندې د سمره چې موږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې دا یعنی یو څه اندازه خکېږي او که کم کار کوو بیا دومره سلاستانه راځي نو دومره کېږي چې هغه انټرنیټ فعال کو بیرته او بیرته خپل ژبې ته کار وکړو.
ډېر ښه. تاسو پښتو ته کار کوئ کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکي د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې دي او ما مخکې دا ونه کړی چې تاسو ننګرهار پوهنتون نه فارغ یاست د دې په اړه لږ تر ډېره وایي د زده کړو په اړه مو ښوونځي په اړه پوهنتون په اړه.
بلې زه د مخبل د پوهنتون مکتب په هم په ننګرهار کې ویلې ده زه خپل د بیبي مریم علي لیسې څخه فارغ یم او پوهنتون مې هم د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم او د دې ترڅنګ دوه نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم او همداسې ما تعلیم کچه ده.
طالبان چې لانور غلی غینه مخکې مو کار کوه که په کور ناسته وي؟
نه طالبان چې لانور غلی ما کار کوه زما خپل سالور کال چې د خپل مسلک کې کار کړی دی د زراعت په برخه کې دوه کال مې چې د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپل د یوسیټ پروژه وا او همدارنګ دوه کال مې د CWCWO دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې وو.
د زراعت په برخه کې د سی کومه برخه ډیره جالبه ده یعنی که زراعت پوهنځي ته چا نه وی ولای د نباتات یو دنیا ده بیل پکې د سی یو جالبه برخه وي چې نور خلک ورنه خبر نه دي
زراعت برخه کې همدغه تیر ورځ یو ځای ته انټرویو ته لاړلم ما ته ویل چې آلته نورې انجونې مراغلې وي نو ما ته ولته د څه نه فارغه یې پسې چې د زده کړې کړې دي او ما ورته چې دا زه د زراعت نه فارغه یم نو هغه ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله ویلې چې یعنی په زراعت کې به سي خو همدغه بوټي دي قریب یا نور به پکې داسې خاص څه نه ما ویل نه په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا په کې کار کیږي هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کیږي اګری بزنس ته چې زراعت اقتصادي برخې په برخه کې ورکی کار کیږي او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیه په برخه کې په کې کار کیږي نو مختلفه برخې لري زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کارل دي یعنی دومره ورته خاص نه ښکاریږي موږ هم کله چې انسان راشي یو او د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي بیا هغه وخت پېږي چې زراعت یعنی ډېرې مختلفه برخې لري او ډېر ښه دی ځکه چې افغانستان فعلاً یعنی یو زراعتي هیواد دی کرینیز هیواد دی د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی نو زراعت
دقیقا نتکیجانې همدا پوښتنه ما کوله وبخي همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وایو افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی دا د اول او دویم صنف نه زما په یاد دی چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هیواد خو په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلونونو چې راغلي دي افغانستان کې اوبه کمې شوې دي سیلابونه راځي وخت نا وخت لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي، بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي. او د افغانستان شرق ته که وګورو، هم د لغمان، کونړ، نورستان، ننګرهار خپله سیلابونه پکې راځي، کورونه ورانوي. د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو، هغلته بیخي مطلقه وچکالي ده او بوټي پکې وده نه کوي. څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړي دي مرسته کولی شي په دې برخه کې، تر څو یو څه تغییرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي، کې هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدله شي؟
بله، مونږ چې زمونږ هیواد زیاتره برخه چې دی اوس یعنی د اقلیمي شرایطو له وجې چې دی د اوبو د کمښت سره ډېر مخامخ دي. نو په دې برخه کې چې دی بیا مونږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړی او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې مختلف سیستمونه لري. مونږ یو سیستم لرو ته کتره چکان سیستم دی، یعنی چې اوبه هم کم استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي. نو هو زمونږ هیواد چې دی داسې ډېر پرمختللی زراعتي سیستم نه لري، هماغه عنعنوي سیستمونه دي. نو زمونږ کرنه په هماغه عنعنوي شکل باندې پاتې ده، یعنی پر مخ باندې نه ده تللې. نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي. نو انشاءالله په آینده کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي او د زراعت کارکونکو داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت د پرمختګ لپاره اور کې کار وشي. نو دا اقلیمي شرایط چې زموږ په هیواد کې اوس ډیر زیات شوی دي، د اوبو د کمښت سره یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات هم خراب دي. نو زموږ اقتصاد هم پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو.
خو په ټول کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي، دوی مرسته کولای شي چې تغییرات راشي؟
انشاءالله چې یعنی که داسې سیستم برابر شي موږ دپاره او اقتصادي برخه پیاوړي شي، نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولی شي یعنی کار ترېنه واخلو.
دا تاسې د قطره چکان موضوع را یاده کړه. مونږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې دا اوبه کمې شوې دي. هغوی د انګورو تاکونو ته په دې طریقه اوبه ورکولې چې هم اوبه تاکونو ته رسېدلې، ام کمې مصرفېدلې، او یوازې هغوی دا سیستم نه کاروه کوم باغوان سره چې مو خبرې کړې وي، بلکې د کندهار او هلمند په ډېرو برخو کې بیا خلکو هم دا سیستم کاراوه. او حتی د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي وو چې دوی فکر کوم کومې ځانګړې دستګاګانې دي چې پایپونه تېرېږي د پولو تر منځ یا هغه کوم ځای کې چې دا تاکونه وه یا که نور دغه پټو کې وه، دا پایپونه تېرول بیا خپل سیستم یې درلوده چې ډېرې کمې اوبه به ترې راوتلې خو مستقیمه نامغه نبات ته به رسېدلې. پوهنتون دورې په اړه مو یو څه ډېر راته وایي. ننګرهار پوهنتون کې کېدای شي ډېرې محصلین ترې خاطرې ولري او ډېرو هلته درس ویلی وي. د زراعت په پوهنځي کې داسې کومه خاطره ده چې زده نه هېرېږي په دې تېرو څلورو کلونو کې دې چې هلته درس ویلی؟
د زراعت پوهنتون زه چې نوې کامیابه شلم، نو یعنی زراعت پوهنتون کې چې وي درې انجونې وي او نو ټول چې وو زمونږ ذکر محصلینو. نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډېره جالبه دا ښکارېدله چې یو ښځینه به څنګه د زراعت برخه کې زده کړې وکړي. زیاتره ویل چې باید دا خپل رشتې ته تغییر ورکړي یا شریعت ووایي یا داسې کومه بله رشته ووایي. نو ما ویل چې نه، دا زما خپل شوق لرم دې برخه کې او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم. نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زراعت باید ونه وایم، نو کله چې زه د زراعت څخه فارغه شلم نو بیا هماغه خلکو یعنی ډېر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وریره یا زمونږ دا خور چې دا د زراعت برخه کې زده کړې کړې دي، نو بیا به ډېر په افتخار سره ویل.
ننګرهار کې چې تاسو پوهنتون ویلې شرایط څنګه وه؟ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې نجونې وې تاسې په صنف کې، کېدای شي په نورو پوهنځیو کې په منجونې کمې وي. د خلکو فکر، د خلکو افکار دې په اړه چې یو نجلۍ یا پوهنتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه وه؟ یا که نه یوازې موضوع همدا وه چې نجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي، اړتیا نشته چې زده کړې وکړي؟
چې د خپل د ننګرهار ولایت د دې ته د علم او ادب ټاټو به وایي، یعنی هغه ته د علم او تحصیل کچا چې د ډیره خدا، یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي. نو د ننګرهار پانتون چې دی هلته د زده کړو ته ماحول او چاپیریال هم ډیر ښه و، او خو زیاتره نجونې چې وې دې به په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخه کې چې و، یعنی وناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، له زراعت شو، دې نورو برخو کې به نسبتا کمې وي. یعنی زیاتره کورونا یعنی خپل لونی چې دی دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به نه به ویلې، نو په دې برخه کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړو. نو دغه مشکلات شته په افغانستان کې د ناسو طبقې لپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه فکر څنګه و؟ آیا هلته ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې نجلۍ چې پانتون نه فارغ شوې وي، زده کړې کړې وي، زوی ته یې وکړي، انګوري کې کنه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیمي کړی دی، یعنی هغه کوشش دا وی چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي، ځکه چې یعنی کچیرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم کوي، نو هغه یوازې خپل ځان روزي، خپل ځان ته ګټه رسوي. مګر چې دا یو ښځه تعلیم کوي، هغه بسته یو کورنۍ روزي، خپل اولادونه روزي. یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مونږ کې هغه خپل اولادونه روزي، هغه درس تعلیم کوي، هغه سره کوشش وکي، نو یعنی زما په نظر دا ډیره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکر یې، هغوی دا خوښي چې تعلیم یافته انګور ولري، او هغه کورنۍ چې بې سواد یې، ځکه د هغوی د پرمختللې ټولنې وروسته پاتې، نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري، بیرون ته نه وتلي، او داسې یو په یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. نو دا نظر د فامیلونو په نظریو سره فرق لري.
مننه. نه ته کېږي اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي، د دې ترڅنګ بل مصرفیت نه لري، څه کوي کور کې؟
فعلاً چې دی زه د کور مېرمنې یم، زما خپله دوه اولادونه دي، یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم، چې بس د هماغې د په تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې ده فعلاً دپاره ډېره وړه ده، یعنی د څلور کالو ده، نو هغه مدرسې ته لېږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي، د قرآن زده کړې وکړي. بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي، او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم، او بس په همدې کې مصروفه یم. بس د کور کار دی، اشپزي ده، باقي د صفائی ده، بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چانه پښتنه یو کې چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي؟ بیا هغوی وایي چې د لغمانیانو پښتنه مه کوئ، ځکه چې اتمن به ګلپي درته یادوي، یا به درته شوله یادوي. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده، د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولې نه، ولې نه، زه منتو پخولی شم، اشک پخولی شم، کابلي پلو پخولی شم، پیرکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شم، هر رنګ افغاني خواړه چې دي ټول
په خاولې شي. موږ به تا باندې یو بل مستیا واړه وو چې دا ټول شیان در باندې پاخه کړو. ته دادا دغه آتمن چې وطن ته درغلو د خیر سره مننه کور دی ودان. نتکې په دې اړه راته وایه چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي، او د دې ترڅنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، په دندې پسې هم ګرځي که نه؟ یوازې دې ته ترجیح ورکړي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي، بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیواله اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته ان شاء الله پاینده کې ادامه ورکم، یعنی ماستر تر کچې مخې ته لاړ شم، او کچیر ته زمينه مساعده شل غواړم وظیفه وکم کار وکم او مخې ته لاړ شم.
کوم مهیلي خوبونه چې تاسو خپل ژوند لپاره ټاکلی وو د پانتون دوره کې د مکتب دوره کې هغه ته څومره رسیدلې تر اوسه پورې؟ څومره دی ورته خپل کار کړی، څومره رسیدلې؟
ول خپل مې ورته کار کړی دی چې حضرت نه پاره شم غوښتل ماستری وکم، مګم یعنی زمينه را ته مساعد نه شله باغ وخت کې چې ماستری وکم، نو ان شاء الله کدا سی یو نظام راشي چې بیرته د انجونو تعلیم یعنی اخلاص شي، انجونو تعلیم کې پانتونو ته لاړ شي، نو زما به یوازینی ارزو دی چې زه خپل تحصیل مخې ته وسم، د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچې زه خپل تحصیل وکم.
اوس په افغانستان کې تاسو د کار موضوع ته اشاره وکړله، یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي، یا ښځې د کار اجازه نه ورکول کېږي، په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، د ټولې په کور ناستې دي، او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسیو پسې کوشش کوي. تاسو دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي، او هغه وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ مزکه چې پوهنتون تاسو لیدلې، ماحول ښوونځی مو کتلې، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څه ورته وایي؟ څومره باید هیله مند اوسي، څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ انجونې ځوانه طبقه چې وده د تحصیل څخه محرومه شوله، یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې هو زما خپل خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه، هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله، مګم خوشبختانه بیا 15 کاله وروسته هغې خپل زده کړو ته ادامه ورکړله، او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسې ولادي په برخه کې په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټولو انجونو ته، ټولو ځوانې طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنه کړي، او یعنی دا وخت تیریدونکی دی، ان شاء الله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړې شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي، یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده، نو ان شاء الله دا هر څه تیریږي، او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی، او امید ولري دا هر څه ان شاء الله پوره کیږي.
ډیره زیاته مننه نتکه جانې چې وخت دې پریښوده، راغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړې، سربېره پر دې چې تاسو په کور کې دیوی مور دیوی مېرمنې دنده مخته وړي، د پښتو د بډاین لپاره هم ډېر زحمت باسي، کار کوي، خدای مو لره، او په دې هیله چې یو ورځ وکولای شو وګورو ټول افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري، له خپلو حقونو برخمند شي. مننه چې راغلي خبرې دې وکړې، کور دې ودان.
مننه ژوند دې وسیل تاسو هم ډېره مننه چې ما ته مو وخت راکړه، ډېره دې ته مننه، خو وخت لري.
منزل ری لار اورانا زو هم ستړی تو هم ستړی، صد خوا خاتا ارمانا زو هم ستړی تو هم ستړی، صد خوا خاتا ارمانا زو هم ستړی تو هم ستړی، منزل ری لار اورانا زو هم ستړی تو هم ستړی، منزل ری لار اورانا تو هم ستړی زو هم ستړی، صد خوا خاتا ارمانا زو ستن وخا تا ارمانا زهم ستڑے تو هم ستڑے مال خیال موزے نمت شویہ رمولے نظمات خیال موزے زپخلا بش جانانا زہم ستڑے تو ہم ستڑے زپخلا بش جانانا